ګران اوردونکو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. هیله لرو چې په صحت به روغ جوړ یې. مونږ همیشه ستاسو او ستاسو د اولادونو خیر د خدای پاک څخه غواړو. خدای تعالی دې ستاسو په رزق کې برکتونه واچوي. دا دعاګانې مونږ د زړه د اخلاصه کوو، ځکه چې عیسی مسیح فرمایلی دي، څه چې تاسو غواړئ خلک تاسو روکړي، تاسو هم هغه ورته روکړئ. ګرانو، د عیسی مسیح تعلیمات عجیبه تعلیمات دي. عیسی مسیح خلکو ته د مینې او محبت تعلیم ورکړو. عیسی مسیح فرمایل، تاسو د یو بل سره مینه وکړئ، په دې به خلک پوه شي چې تاسو زما شاګردان یې. د عیسی مسیح یو ډېر مینهناک شاګرد د مینې په هکله په انجیل شریف کې لیکلي دي، او هغو دوستانو، زه تاسو ته نوی حکم نه لیکم، دا هغه زوړ حکم دی چې د شورو نه تاسو سره دی. دا زوړ حکم هغه کلام دی کوم چې تاسو د مخکې نه اورېدلی دی. بیا هم زه تاسو ته یو نوی حکم لیکم چې هغه د مسیح په ژوندون کې ولیدل شو او په تاسو کې هم، ځکه چې یاره لرې کېږي او رښتینی نور ځلیږي. که څوک وایي چې زه په نور کې یم او هغه د خپل ورور نه نفرت کوي، نو هغه هم هغه شان په تیاره کې دی. هر څوک چې د خپل ورور سره مینه لري، هغه په نور کې ژوندی روي او هغه هیڅ چیرې د تندک سبب نه جوړیږي. هر څوک چې د خپل ورور نه نفرت کوي، هغه په تیاره کې ګرځي، بلکې په تیارو کې ژوند تیروي او هغه نه پوهیږي چې چیرته روان دی، ځکه چې تیارو د هغه سترګې ړندې کړې دي. ګرانو، مینه څومره مهم څیز دی. د خدای پاک ټوله خدای په مینه کې ده. دلته یوحنا رسول صفا لیکلي دي چې څوک د خپل ورور سره مینه نه لري، هغه په تیاره کې ژوند تیروي او دا سړی هیڅ نه پوهیږي چې چیرته روان دی. په نفرت مونږ د خدای پاک خدمت نشو کولی. تیاره د سړي سترګې ړندوي، تیاره سړی تباه کوي، تیاره سړی د دوزخ ژورې کندې ته غورځوي. او نفرت یو داسې تیاره ده چې د دنیا ډېر خلک په دې تیاره کې ژوند تیروي. او پاتې پاتې پښتانه، زموږ پښتنو خو نفرت د خپل وجود یو برخه جوړه کړې ده. اکثر خلک خپل ټول عمر د نفرت په اور کې تیروي، نه په خپله د ژوند نه خوند اخلي، نه خپل بچي د ژوند په خوند پوهوي، او نه رونه خوند په آرام پرېږدي. نفرت داسې یو غور دی چې پوره پوره کورنۍ پکې ستی شولې، بس تکلی ویجاړ کنډر شول. د نفرتونو په غور کې گرفتار خلکو د یو بل وینې توی کړې، د ماشومانو فریادونه اوچت شول. کله چې پلار د نفرت د لالهاندې ښکار شو، ځوانې ښځې کونډې شوې، ودان کورونه ویجاړ شول. دا هر څه د نفرت د لاسه. بیا هم موږ وایو چې خدای پیژنو. د خدای پیژندنه دا نه ده چې خپل ځانونه د نفرت په تیارو کې ډوب او تباه کړو، خو چې د هغه په مینه کې خپل ځانونه ډوب کړو او د هر یو انسان دپاره د خیر دعا وکړو، ځکه چې هر سړی د دې حاجت لري. مونږ ګورو چې کله حضرت آدم او بی بی حوا د خدای تعالی د خلې جنت نه وویستل شول، نو په ځمکه د هغوی د اولادونو ترمنځ د نفرت تخم وکرل شو. کله چې د حضرت آدم دوه زامنو کاین او حابل د خدای پاک په حضور قرباني وکړه، خدای پاک د حابل قرباني قبول کړه، ولې د قابل قرباني قبول نه کړه؟ په دې کې مختلف وجوهات وو، خو مونږ بدلته په خپل مضمون غور کوو. کله چې د حابل قرباني قبول شوه او د قابل قبول نه شوه، قابل چې مشر ورور و، هغه غوښتل چې د هغه مشري په خپل ځای وي، او د کشر قرباني ولې خدای پاک قبول کړه؟ په دې خبره قابل ډیر زیات خپه و، او خدای پاک ورته وویل چې که ته نیکي وکړې، نو آیا ته به خدای ته ګران نه شي؟ او که چېرې ته نیکي ونه کړې، نو ګناه په درشل درته پټ دی او ډېر در باندې عاشق دی، خو ته پرې بریالی شه. ګرانو، قابل د خدای پاک خبره ونه منله او خپل ورور یې وجلو. دا د دنیا اولنی قتل و چې د دې ذکر تاسو د تورا شریف په اولنی کتاب کې لیدی شئ. د دې قتل بنیاد حسد و کینه و چې یو ورور د بل ورور سره لرله. د دې کینې په وجه نن هم ډېر مړی کیږي، ډېر کورونه ورانیږي، ډېرې ښځې کونډې او ماشومان یتیمان شي. د دې هر څه مخنیوی څنګه کیدی شي؟ یوازې یوه طریقه ده، مینه. مینه دا هر څه له منځه وړی شي، مینه دا هر څه له ویښه ختمولی شي. خو مینه څه ده؟ نن سبا د مینې مفهوم غلط شوی دی، او اکثر خلک چې یو څیز باندې مین شي، نو وایي چې مینه مې ورسره ده. ولې دا مینتوب چې څه قرباني غواړي، هغه ورکولو ته غاړه نه ږدي. د مینې خصوصیات په انجیل شریف کې په دې الفاظو بیان شوي دي، که زه خپل ټول مال په خلکو وخورم تر دې چې خپل بدن سوزولو ته ورکړم، خو که زه مینه ونه لرم، نو هیڅ فایده نشته. مینه صابره ده، مینه مهربانه ده، او هیچ چا سره کینه نه لري. مینه نه خلافی وهي او نه لوی کوي، نه بی ادبی کوي، نه په خپل مطلب پسې ګرځي، نه غوسه کوي، نه بدګمان وي. مینه د نورو د بدو حساب نه ساتي، او نه د نورو په بدکارۍ خوشحالیږي، بلکې په رښتیا خوشحالیږي. داسې هیڅ څیز نشته چې مینه زغملی نشي. په هر څه یقین کوي، د هر څه امید لري، او د هر څه زغم کوي. د مینې زوال نشته. که نبیان وي، نو د هغوی کار به ختم شي. که ژبې وي، نو ختمې به شي. که علم وي، نو فنا به شي. ځکه چې زموږ علم او زموږ نبوت ناقص دي. خو کله چې کامل راشي نو ناقص به تیر شي. لنډه ده چې ایمان، امید او مینه درې واړه پاتې کیږي، خو په دوی کې مینه افضله ده. نو ګرانو، دا د مینې اصل تعریف. خدای تعالی هم مینې ته د ټولو نه زیات فضیلت ورکړی دی، تر دې چې مینه زموږ د منځونو، روجو او قربانو نه هم افضله ده. همزکه خو مالک عیسی مسیح په یو ځای کې فرمایلی دي چې کله ته غواړې دعا وکړې نو اول دا فکر وکړه چې چېرته دې رور خو درنه مرور نه دی. که ورور دې مرور وي نو اول هغه په خلا کړه او روغه جوړه دې ورسره وکړه، نو بیا به دې دعا قبلیږي. د دې مطلب دا دی چې د دعا نه مهم سي زموږ د زړه پاکوالی دی. په زړه کې د حسد، کینې او تریخوالي سره موږ نشو کولی چې د خدای رضا دپاره خپلې خولې وازې کړو. د خدای پاک رضا زموږ د خولې په ښکلو الفاظو نه، خو زموږ د زړه په پاکوالي کې ده. زموږ د عبادت نه خدای پاک ته هیڅ ګټه نه رسیږي. او دا ده چې په عبادت باندې زموږ ژوند ورځ تر ورځ بدلیږي، او خدای پاک په دې خبره خوشحاله دی چې زموږ ژوندونه بدل شي او په ژوند کې موږ هغه خبرې راوستي شو چې خدای پاک په هغه خبرو خوشحاله شي. یاد ولرئ چې کچرې په دنیا کې د خدای پاک بخښنه زموږ دپاره نه وې، نو نن به زموږ د ټولو دپاره په دنیا او آخرت کې هیڅ امید نه و. دا د خدای پاک مینه او د هغه رحم و چې موږ د دې وړ شو چې د هغه عبادت کولی شو. ګرینو، نه خو زموږ په پلار نیکه کې کوم ښه کارو او نه په موږ کې شته. او خدای پاک چې رحم کوي او بخښي، هغه زموږ نه هم دا تمه لري چې موږ هم همیش د بخښلو دپاره تیار اوسو. همزکه خو عیسی مسیح په خپله دعا کې دا وښودله چې موږ ووایو زموږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کړي دي. بیا دې سره دا هم لیکلی دي، ځکه چې که تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې در سره بد کړي وي، نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ، نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي. د خبرې د وضاحت لپاره یوه ډېر ښکلې کیسه په انجیل شریف کې لیکل شوې ده، واورئ چې دا کیسه موږ تاسو د انجیل شریف نه نیغ په نیغه لولو. بیا پترس عیسی له راغې او سوال یې وکړو، مالکه، که زما ورور زما سره څه بد کوي نو زه به څو ځله معاف کوم؟ تر اووه ځله پورې؟ عیسی ځواب ورکړو، زه دا نه وایم چې اووه ځله، زه وایم چې اووه ځله تر اویا پورې. د آسمان د بادشاهۍ په هکله دې هم دغه جوړ اندازه ولګولی شي. وایي چې یو بادشاه یو ځلې د خپلو خادمانو سره حساب راواخیستو. په اول سر کې یو سړی داسې پیښ شو چې د هغه قرضه په لکونو کې وه، خو د هغه سره هیڅ هم نه و. نو د هغه مالک دا حکم وکړو چې هغه دې سره د ښځې او اولاد او هر څه مال حال چې لري خرڅ کړي شي او قرض دې پوره کړي شي. سړی د خپل مالک په خپو پرېوتو او ورته وویل چې ماته صبر وکړه، زه به ستا ټول قرض پرې کړم. په مالک د دې خبرې دومره اثر شو چې سړی پرېښودو او قرض یې ورته وبخو. خو هر کله چې دا سړی بهر ووتو، نو د خپلو ملګرو خادمانو نه یو خادم په مخه ورغې په چا چې د ده سل دیناره قرض و. هغه یې ونیوه، مری ته یې ورله لاس ور واچو او ورته وویل چې څه چې زما در پورې دي هغه راکړه. هغه ملګری خادم د ده په خپو پرېوتو او زاری ورته وکړه چې ما ته زړه لوی کړه، زه به دې قرض پرې کړم. خو هغه ونه منله او په بندي خانه کې یې واچو تر هغه پورې چې قرض پرې نه کړي. نورو خادمانو چې داسې ولیدل نو ډېر خفه شول. هغوی خپل مالک ته لاړل او ټوله کیسه یې تېره کړه. هغه دا سړی راوبللو او ورته وویل چې ای بدتمیزه، کله تا ما ته زاری کړه نو ما درته ټول قرض وبخو. آیا پتا کې دومره سړیتوب نو چې په ملګري خادم دې داسې رحم کړی وې لکه چې ما پتا وکړو؟ د هغه مالک ډېر غصه شو او دې خپل داروغه ته تر هغې حواله کړو تر څو چې قرض واپس کړی نه وي. دغه شان سلوک به زما آسماني پلار تاسو سره کوي تر هغې چې تاسو ټول خپل وروڼه په رښتیا معاف نه کړئ. ګرانو، تاسو ولیدل او پوه شوئ چې په رښتیا د یو بل معاف کول څومره مهم دي. تر څو چې موږ یو بل نه معاف کوو، ولې موږ یو بل نه معاف کوو؟ چې ډېر لږ پور د یو بل پورې لرو او هغه لوی پور هېر کړو چې د خدای پاک لرو، چې په سلو ژوندونو کې هم نشو لنډوي. موږ چې د بل د معمولي غلطۍ بار په خپل ځان نوړو، څه فکر کوو چې زموږ ګناهونه چې په لکونو حسابېږي څنګه به هغه خدای پاک وبخښي او څنګه به موږ بې د بخښنې د هغه عدالت نه خلاص شو؟ څنګه موږ کولی شو چې په خپله د نورو سره لاس په بدل کې لاس او سترګې په بدل کې سترګې خبرې کوو او د خپل ځان دپاره د دې تمه لرو چې موږ به چېرته د کومې کلمې ویلو په وجه وبخلی شو؟ تر څو چې موږ نور نه بخو زموږ دپاره بخنه نشته، او تر څو چې موږ یو بل ونه بخو تر هغې زموږ دعاګانې او مذهبي ټول فرضونه او سنتونه پوره کول فضول دي. ځکه چې که موږ مینه نه لرو نو هیڅ هم نه یو. واورئ چې په دې کله یو هنر رسول سوی، که څوک وایي چې زه په نور کې یم او هغه د خپل ورور نه نفرت کوي، نو هغه هم هغه شان په تیاره کې دی. هر څوک چې د خپل ورور سره مینه کوي هغه په نور کې ژوند تېروي. نو ګرانو خوخه مخپله ده که غواړی په نور کې ژوند تیر کړئ نو دا خبره مهمه ده چې تاسو د یو بل سره او خاص الخاص د خپل ورور سره مینه ولرئ. په انجیل شریف کې یو ځای کې لیکلی دي چې که څوک د خپل ورور سره مینه نه کوي هغه د خدای سره هم د مینې دعوه نشي کولی. داسې سړی دروغجن دی ځکه چې هغه ورور چې ده لیدلی دی هغه سره مینه نه لري نو هغه خدای چې ده لیدلی نه دی هغه سره به څه مینه ولري. نو ګرانو موږ زده کړل چې څنګه موږ کولی شو د عیسی مسیح د تعلیماتو نه پند واخلو او خپل ژوندونه د خدای پاک د کلام سره برابر کړو. ګرانو درې خبرې موږ زده کړې چې موږ ولې مینه وکړو او ولې وبخو. ځکه چې عیسی مسیح وایي تاسو په دعا کې نور خلک وبخئ نو خدای پاک به ستاسو ګناهونه هم وبخي. نو اوله خبره چې موږ زده کړه دا ده چې موږ ځکه بخو چې بخنه د خدای پاک حکم دی او مینه هم د خدای پاک حکم دی. ناوله وجه چې موږ ولې مینه او بخنه غواړو دا ده چې خدای پاک چې زموږ سره مینه کوي او موږ بخي زموږ نه دا تمه لري چې موږ د نورو انسانانو سره مینه وکړو او چا چې زموږ په خلاف څه کړي دي یعنې کوم زیاتې راسره کړي وي هغه وبخو. نو موږ باید ځکه وبخو چې دا د خدای پاک یو حکم دی. دویمه وجه چې موږ ولې وبخو او مینه وکړو دا ده چې لکه چې موږ انجیل شریف کې ولوستل تر څو چې موږ د بل چا قصورونه ونه بخو زموږ قصور نه بخل کیږي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ د نورو قصورونه وبخو چې زموږ قصور هم وبخل شي او د خدای پاک په عدالت کې زموږ د بچ کېدو یو لار جوړ شي. ګرانو د هغه نوکر غوندې حال به مو وي کوم چې خپل قرض د خپل مالک نه معاف کړو چې په لکونو کې و او د بل نوکر پورې سل دینارول ولې هغه یې بندي کړو تر څو چې ټول پیسې ورنه کړي. نو داسې سړي ته به څه بخنه ملو شي چې د بل لږ هم نه بخي. بادشاہ دا سړی هم بیرته ونیو او بندي یې کړو هماغه کار چې د هغه یو نوکر سره وکړو د ده سره وشو. درېیمه وجه چې موږ ولې وبخو هغه دا ده چې مینه د منځونو روجو خیراتونو زکاتونو نه ډېره معتبره ده. خدای تعالی په انجیل شریف کې مینې ته ډېر فضیلت ورکړی دی تر دې چې د خدای پاک یو نوم هم مینه یاد شوی دی. په انجیل شریف کې لیکلي دي چې خدای مینه دی. نو راځئ چې سر د نن نه مینه شروع کړو او خدای پاک ته سوال وکړو چې د مینې کولو او د یو بل د بخلو توفیق را راکړي. آمین.